دا مشال راډیو دا د محل په خبر کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او پامیر ساحل درته یو وار بیا هرکلی وای. په خبرونه کې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان د مشترکه غونډې درابللو، د منځنی ختیځ په شخړه کې د پاکستان د رول او د اغیز، د مرکزي حکومت او طریق انصاف ګوند ترمنځ د عدالتي کمیشن په جوړولو د موافقې، د قبایلي سینیټرانو د پنجاب وزیر اعلی سره د ملاقات، د خیبر پختونخوا درې ګوندیز اتحاد په صوبایي حکومت د نیوکو په شمول تبصری او شننی هم در خبرو خلوملی خبرونه وایان پامیر ساحل.
د پاکستان حکومت د یمن په اړه د پارلمان ګډې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. په خوست کې په 14 کې 11 کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل دي، او په کینیا کې پر یوه پوهنتون د وسلوالو په برید کې 14 کسان وژل شوي. مشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د یمن ناکراری په اړه د پارلمان ګډه غونډه وربلل. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پریکړه نن د نواز شریف په مشرۍ په شوې غونډه کې وشوه. بیان وایي د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه به د رواني میاشتې پر شپږمه کیږي، او دا چې پکې به هره فیصله د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کیږي. په بیان کې راغلی د غونډې پر مهال نواز شریف د یمن پر حالاتو د خفګان څرګندونه وکړه او ویل چې ځینې خلک په هغه هیواد کې آئینی حکومت پرځول غواړي. نواز شریف وویل که د سعودي عرب امنیت ته ګواښ وشو نو پاکستان به سخت جواب ورکوي. بیان زیاتوي په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، د مالی چارو وزیر اسحاق ډار او یو شمېر پوځي مشرانو هم ګډون وکړ. افغان چارواکي وایي په خوست کې په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل دي. د خوست سرپرست والی ویاند مبارز محمد زدران مشال راډیو ته ویل برید نن سهار هغه مهال وشو چې ګڼو خلکو د عبدالجبار نعیمي او نورو چارواکو پر ضد لاریون کاوه. یو عیني شاهد رحمان الله خان وویل په برید کې ګڼ کسان ژوبل شول.
اگر یہ ثابت ہوتا ہے
د دې عدالتی کمیشن د لاری کدا ثابتېږي چې الیکشن سم شوی وو او دا د اولس د خواهشاتو مطابق دی، نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف ټول الزامونه ختم شي او قومي او صوبایي اسمبلیان به خپل کار جاری ساتي.
اوریدونکو، دا د بل خبر غږ تاسو واورېده چې هغه خبر به زه درته وروسته وایم. د خوست د دغه عیني شاهد غږ وس واوري. په ژوبلو شویو کې په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازی همایون همایون هم شامل دی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې د درغلي تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوې دي. تېره شپه په اسلام آباد کې د مالي چارو وزیر اسحاق ډار پر سلانامې تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل له درې ججانو جوړ د کمیشن به په یوه نیمو میاشت کې معلومه کړي چې آیا په 2013 زیږیز کال کې پارلماني ټاکنې په بېطرفه توګه ترسره شوې وې او که څنګه. د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي خبري غونډې ته وویل د دې موافقې له عملي کېدو سره به په ولس کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باور پیدا شي. رپورټونه وایي مخپټو وسلوالو په شمال ختیځ کینیا کې پر یوه پوهنتون برید کړی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. نن د سومالیا له پولې سره نږدې پر ګاریسا پوهنتون کالج په برید کې ګڼ کسان ژوبل هم دي، او د سره صلیب اداره وایي وسلوالو یو شمېر زده کوونکي یرغمل کړي. امنیتي سرتیري د پوهنتون شاوخوا ورغونډ شوي او له وسلوالو سره یې سخته نښته کړې. رپورټونه وایي په پیښه کې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو بیره ده، ځکه چې وسلوالو د پوهنتون لیلیې یا هاسټل په کوټو کې ناتاره ډزې وکړي. الشباب وسلوالې ډلې ویلي دا برید یې په سومالیا کې د کینیا پوځیانو جنګېدو بدل اخیستو لپاره کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دا چې د تړون په اړه تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا خبره ظریف نن سهار وختي تر هغې وروسته وکړه چې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیانو د ایران اټومي پروګرام محدودولو او پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه خبرو ته دوام ورکړ. دوی د مارچ پر 1 پر ټاکل شوې نیټې د تړون پر چوکاټ په صلاح کېدو کې پاتې راغلل. ظریف بیگا تر ساعتونو له خپل امریکایي سیال جان کیری سره خبرې وکړې او نن یې وویل دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو لا د مسئلو پر هغو حالونو نه دي سلا شوي چې دوی ورته بیا کتنه وکړه. دوی ویل دوی د هغو موضوعاتو په اړه د پیمانی یا حدونو په ټاکلو کار کوي چې د جون میاشت په پای کې به د وروستي تړون لپاره لار برابره کړي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د جون تر پایه پر جامع تړون سلا شي. مصری امنیتی چارواکی وای وسلوالو په سینا ټاپو وزمه سیمه کې پر پوځي پوسټو برید کړی دی چې پکې 15 سرتیری او 2 ولسی وګړي وژل شوی دی. پولیس وای وسلوالو نن د سینا په شمال کې د سرتیرو پر بیلو بیلو پوسټو برید وکړ. د دوی په خبره تر برید وروسته په نښتو کې 15 وسلوال هم وژل شول. د دغه حمله پړه چا نه ده منلې. نن سهار د اوکراین په پلازمینه کیف کې د یوې ودانۍ مخې ته چاودنه شوې. چاودنه سهار شاوخوا 4 بجې وشوه چې پکې مرګ ژوبل نه ده شوې. په ودانۍ کې د یو بانک دفتر وو. د چاودنې له کبله د ودانۍ ښیښې ماتې شوې او دروازو ته یې زیان ورسید. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي 9 برطانوي وګړي یې شام ته د اوښتو هڅې په تور نیولې دي. د ترکیې پوځ 13 ورځ په یو بیان کې ویل دا کسان یې له شام سره پر پوله د ترکیې په حتایې ولایت کې نیولې دي. دا نه ده معلومه چې دا کسان ولې شام ته اوښتل. په زرګونه بهرنیان په شام او عراق کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې او نورو سخت دریځه ډلو سره یو ځای شوي دي چې پکې زیاتره له ترکیې هغو هیوادونو ته اوړي. پر ترکیې انتقاد کېږي چې ولې پر پولو بهتر محدودیتونه او خنډونه نه عملي کوي. انقره بیا پر اروپایي هیوادونو تور پورې کوي چې ولې شام او عراق ته د تلونکو کسانو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. او د تاجکستان سترې محکمې په دې تور 11 کسانو ته تر 10 کالو د بند سزا اورولې ده چې د یو ناقانونه ګرځول شوی اسلام پال ډلې غړیتوب یې درلود. سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ ویل چې په دې کسانو کې پر 9 دا ثابته شوې ده چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي ول او دوی ته د مارچ پر 1 له 9 تر 10 کالو د بند سزا واورول شوه. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیرا د کرنسی وبای او د موسم حال واوري.
نن د زیارت پر ورځ په پیښور کرنسی بازار کې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 0.10 روپۍ او په 0.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.25 روپۍ او یو افغانۍ په 2.85 روپۍ حاصل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 12 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدم حضرونکو خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او اوریدلی او لوستلی هم شئ. د یمن پر حالاتو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ مشترکه غونډه د اپریل په 6 نیټه رابلل شوې. کچری پاکستان سعودي عرب ته فوج لیږي نو د دې اثرات به څه وي؟ بمی چاودن کے لگ تر لگ 14 کسان وژل شوی دی. دا قبائلی سیمو سینیٹرانو دا پنجاب وزیر اعلی سره ملاقات کرے. کارپوہان دی ملاقات پر اڑ سو دریز لری
حقیقت کے دا دے پنجاب حکمرانی دا پدے پاکستان باندے او فاٹا سینیٹران شاید چی مجبور شوی وی چی ترسو پورے مونگ دے پنجاب باچا راضی کرے نیوی طرح دے وفا کو مونگ سر ایسی شکوالا ہے.
دا شمالی وزرستان کٹوال شکایت کوی چی دا روانو بارانونوی ستونزی لا نوری زیادی کری.
ژالۍ دمره زیته ژالۍ وه چې بیا اندازه زیته ژالۍ وه د ترپلو غونډ پرې شوي دي. یو نه دی پتې شوی رېغرامې واپسي ده خپله میشته روکو یو شای نه وینه غوړي.
د نارنج ګل د مشاعري حال هم په خبرونه کې اورېدې شي.
زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بې سمره زما ژوند کې لوی یادګار دی. زه د نارنج ګلې زما هم قدر پکار.
نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدم اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په مشارکې کې نن د یمن په شخړه یو مشاورتي غونډه وشوه. وزیر اعظم ویلي چې د یمن په اړه به هر یو فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق وي. وزیر اعظم په دې لړ کې ولس مشر ته یو سمري هم لیکلی چې پکې د یمن په معاملې د بحث لپاره د پارلمان مشترکه غونډه د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د رابللو ورته ویل شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله رکبي.
پاکستان حکومت د یمن په صورتحال د غور لپاره د پارلمان ګډ اجلاس د روانې میاشتې په شپږمه نیټه رابللې دی او وایي چې د یمن په حق له به هر فیصله د ولسی خواهشاتو مطابق کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د منځني ختیځ په صورتحال د غور لپاره د اعلی پای یو غونډه وشوه چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف، د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار نه علاوه فوزي مشران هم موجود وو. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې غونډه ته د نواز شریف وینا وه که د سعودي عرب سلامتۍ ته څه قسمه خطر راولاړه شوه نو پاکستان به د هغې سخت جواب ورکوي. د یادونې دا چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د پاکستان په سیاسي او فوزي چارواکو مشتمله یوه ډله د تیرې نهې په ورځ سعودي عرب ته تللې وه، چېرته چې د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان سره په ملاقات کې یې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد روانو کاروایانو په حق له خبرې وکړې. بلخوا سعودي میډیا د ملک د دفاع وزارت د ترجمان لخوا وایي چې پاکستان نه ورغلې ډلې ته یې د حوثي اغیانو پر ضد اتحاد کې د شاملېدو پیشکش کړی دی او دې لړ کې به پاکستان خپل فوج سعودي عرب ته لیږي. خو د پاکستان د خارجه دفتر ترجمانې تسنیم اسلم پاکستانی مطبوعاتو ته وویل چې تر دې دمه حکومت سعودي عرب ته د فوج لیږلو څه فیصله نه ده کړې. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د یمن په بحران د مشاورت لپاره د اسلامي ملکونو دورې کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د مختلفو اسلامي ملکونو د مشرانو سره په رابطه کې دی. د یادونې ده چې تېره ورځ د پخواني صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه هم وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وکړی شوه چې د یمن په مسله د ټولګوندیز کانفرنس سره سره د پارلمان ګډ اجلاس راوبللې شي او قام دې په اعتماد کې واخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونو پر حکومت غږ کوي چې د یمن په جګړه کې دی فریق نه جوړیږي. دی وایي که پاکستان د منځني ختیځ په شخړه کې ښکیل شو نو دا به په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ناوړه اغیز وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد پوځي ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه پاکستان حکومت د پارلمان د ګډې غونډې رابللو فیصله په داسې حال کې کړې چې وار له مخه ځینو ګوندونو په دې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. که څه هم سیاسي ګوندونه او کارپوهان په جګړه کې د نه شکېلېدو ځینې دلایل ورکوي، خو ځینې کارپوهان بیا دا خبره راپورته کوي چې د دې به خپله په پاکستان کې دننه ترهګریز جګړه باندې ناوړه اثر پرېوسي. د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي که پاکستان د یمن په جګړه کې شکیل سو نو دا به د دې هیواد د ترګري ضد خپل جنگ ځخه پام پر بل لور واړوي.
حالانکه پاکستان سره فوج کافی دی، نو سره فوج دی ویلی شي او زما په خیال د دې وا اثر پیوزی چې کوم پاکستان دی وخت کې به فوکس تری کې سره د ترهګرۍ خلاف د جګړې باندې آرام دی او
پاکستان او افغانستان هڅه کوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د پولي دواړو غاړو فعال وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو په لاهور کې میش د ترهګرۍ په چارو د کتاب لیکونکي او څېړنکار عامر رانا دا ویره لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ ځخه د پام اوړېدو په نتیجه کې به وسلوالو ډلو ته د خپلو فعالیتونو ګړندې کولو موقع په لاس ورسي.
د دې اغیز به ډیر جدي وي. د افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه چې پکې پر تشدد فرقه ییز عناصر هم موجود دي نو هغه به له دې څخه ګټه پورته کړي. بل هغو زیاتو پر تشدد ډلو ته به هم مواقع برابر شي چې دا وخت ورته برابرې نه دي او وار له مخه یې پر ضد دواړه ملکونه په کار روایي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې داعش هم راځي نو دوی د شته وسلوالو ډلو په لیکو کې ورننوتلی شي.
خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې په پاکستان کې شیعه او سنی مسلکه ځینې انتها پسند ډلې د یمن پر حالاتو سره وېشل سوي دي نو د دې هیواد په دې جګړه کې د فریق جوړېدو په صورت کې به شایي فرقیزه تاوتریخوالی هم امنیت ته ګواښ رامنځته کړي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې د پاکستان حکومت د یمن پر حالاتو د پارلمان مشترکه غونډه رابلل ده. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبر احمد الله د سیاسي او سیمایي چارو کارپو رحیم الله یوسف زئی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په اصل کې ترې پوښتلې چې د منځني ختیځ او بیا په ځانګړې توګه د یمن پر حالاتو د پاکستان اندېښنې څه دي؟ نوموړی په جواب کې وایي،
پاکستان خو ځکه تشویش کوي چې سعودي عرب حکومت پاکستان ته غوښتنه کړې ده یا خواهش کړې ده چې پاکستان د سعودي عرب دفاع لپاره خپل فوجي کومک ورکړي. پاکستان چې دی هغه ډېر یو مشکل صورتحال ده، ځکه چې ایران ګاونډي دی، سعودي عرب سره ډېرې نږدې او کلکې اړیکې دي، خو دغه وجوهات دي.
رحیم الله صاحب، څومره امکان شته چې پاکستان به خپل فوج سعودي عرب ته ولیږي؟
سعودي عرب حکومت چې دومره مطمئن دی، او سعودي عرب میڈیا کے او غربی میڈیا کے دا خبر راغلی دی چې پاکستان په وسرا فوجی کومک کوي، او دا خبر هم راغلی چې پاکستان د مخکنه لګیا دی سعودي عرب سره مرسته کوي. سعودي عرب دومره مطمئن ښکاري، نو ما په خیال باندې دا ممکن ده چې پاکستان داسې څه پټه فیصله وکړي، اعلان وکړي او سعودي عرب سره څنګه څه کومک وکړي، ځکه چې پاکستان موجوده حکومت داسې خیال کوي که دوی دا وخت سعودي عرب سره کومک ونه کړي نو بیا به چې کوم ډېرې نږدې او
پاکستان چرت خپل فوج لیگی سعودی عرب تانو پراتلون کی وقت کی تاسو د دی د ملک د پارا نتائج سے گورے آیا خ نتائج بیرا اوزی د پاکستان د پارا کر دی بد نتائج راوت لیشی
دی نتائج کو خن شکے دے زکا چی ک فوج دی او لیگی او کن لیگی مخکن لا شخ ہو کی گی پاکستان پا حکلا دا سعودی عرب سر زیاد نیز دی ولان دی ایران نرو رو دی لدی کی گی بل دا خبرم دا چی پاکستان کی چکم مخکن داخلی مسئلے دی سیاسی اور امنیتی، نو ممکن نہ چی اگر نور جاتی شیو نو پاکستان میں پر مشکل پیدا شیو، بیا پاکستان کی سنی شیا عمومی خود جگہ نشتا ہے خود تنظیمون خوشتے چی اگر دا نوم استعمالی اور دی فوج مندی اگر یو بل وجنی، نو پاکستان کی دا خبر چی کم دا شیا سنی دا دا ہم نورا ممکن نہ چی زیادت شی
دا سیمیز د سیمه سمیز چارو کارپور رحم الله یوسف زئی و چې د یمن پر حالات تو یې مشال رادیو سره مرکه کوله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، نن سهار په خوست ښار کې په لاریون کوونکو چاودنه شوې ده. د خوست د سرپرست والی وایان مبارز محمد زدران نن مشال اړو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوې دي. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
ځان مرګ برید د خو سرپرستوالي عبدالجبار نعیمی کورته څیرمه شوی دی. یاد لاریونونه او مدني حرکتونه له تېرې شنبې ورځې راهیسې په خوست کې د سرپرستوالي نعیمی او یو شمېر نورو چارواکو چې لاریون کوونکي په فساد تورنوي روان دي. د خوست د سرپرستوالي ویان مبارز محمد صدران مشال راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 450 تنو ته مرجوب لاوختي چې په کې 14 تنه وژل شوي دي. د ول چې په دې پیښه کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس همایون ټپي شوی او د یو شمیر ساتونکي او اداري کارکونکي په وژل شویو او ټپیانو کې دي. د پیښې له ځایه یو شمیر ټپیان د متون بابا په نوم یو خصوصي روغتون ته هم لیږدول شوي دي. زیاد روغتون مشر ډاکټر بخشازر عبدالي په اړه داسې ویل:
زموږ د متون بابا روغتون ته 11 نفره زخمیان دلته رانقل شول او 11 نفر په جمله کې یو نفر شهید و په نوم د محمد ظریف او 13 نفر مجروحین کې زموږ وکیل صاحب همایون وو.
د پیښې یو تن عیني شاهد وویل چې کله وکیل همایون د لاریون کوونکو ډلې سره یو ځای شو دا پیښه منځته راغله. هغه زیاته کړه چې د پیښې په ځای کې ډیر مړي او ټپیان پراته وو.
نوم یې رحمان الله ده. کله چې موږ د همایون سره روان وو، موږ په غونډه لار روان وو، هغه ته سټوډنټ روان وو، د نصافي هغه پیښه وه چې
خبر
بستر د پیښې له رامنځته کېدو وروسته په ملي لوبغالي کې لاریون روان و او له تاوتریخوالي پرته په سوله ایز ډول پای ته ورسېد. د پیښې ټپیان د دفاع وزارت په پوځي چورلکو کې کابل ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. د خوست ولایت مقام هم د یوې خبرپاڼې له لارې د دې پیښې غندنه کړې او دا کار د هېواد دښمنانو عمل بللی دی. د یادونې وړ ده له پیښې وروسته د خوست ښار دوکانونه وتړل شول، خو معترضینو بیا هم د خپلو ګاډو د پاسه د لوډ سپیکرونو له لارې د ښار په تشو کوڅو کې حماسي سندرې او ترانې غږولې. تر اوسه هم معترضین په هغو خیمو کې اوسیږي چې یوه اونۍ وړاندې د سرپرست پوري او حکومتي ادارو پر وړاندې درولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
کدام اوبونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولی چې د دوی په وینا له سرکاري وسایلو کار اخلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورټ کې.
تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علمای اسلام باندې مشتمل د بلدیاتي ټاکنو لپاره سیپریخي ائتلاف په موجوده صوبایي حکومت تور لګولې دي چې په راروان بلدیاتي ټاکنو کې د ګټي ترلاسه کولو لپاره حکومتي فنګي او انتظامی طاقت کارولې کیږي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته ویل
د الیکشن چې کم دی انتظامی د لاندې بکی انتظامی د حکومت د لاندې وي منتظامی ولا زنګرونه دي خو هغه خود حکومت نه مجبور دي لہذا دا چې کم دی زمونږه د عدلی د لاندې چې کم دی نو د الیکشن وشي. بل فند چې کم دی تقسیم دینه 2000 د غلط شوی دی بجټ نن چې کم دی د الیکشن نه پاره دی چې کم دی نو اومداسه پیسې ورکول شروک دا طریقه ده په الیکشن باندې اثر انداز کیږي. یو د ډیلیمیټیشن خدشات چې هغه ډیلیمیټیشن چې کم دینو حکومت په خپل زیر نگرانی کې کړی دی د خپل مرزه تقسیم کړی دی نو چې د خپل مرزه کړی نو دا خو دانلی آلی ډی شوی ده نو الیکشن کمیشن دی چې کم دی نوټس والی.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دو کلونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي صوبایي حکومت ترقیاتي پنګي نه دي مصرف کړي او اوس چې بلدیاتي ټاکنې په رانږدې کېدو دي نو حکومتي مالی فنډونو لګولو ته زور ورکړی شوی دی.
تیر شوی کال ای ډی پی 70 ارب روپۍ چې کم دی هغه لیب شوی د دوی نه وینه لګولې شوې نو اوسه پورې دا لږ چې 60-70% فنډ یوټیلایزیشن نه دی شوی. یوټیلایزیشن څه کې چې ایلوکیشن هم نه دی شوی صرف دې وخت کې دوی د خپل الکې مضبوطولو لپاره خپل خلک را وستو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل ذاتی انډیویجوال خلکو ته چې کوم دی فنډ ورکوي او عائشه مخکې بیایي خپل پروګرام. الیکشن کمیشن هم په دې نوټس والی، کورټس هم په دې نوټس والی.
صوبایي حکومت لا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علمای اسلام د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي، خو تیره ورځ دغه درې واړه سیاسي ګوندونو په خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره کړی شي او الیکشن کمیشن دي د ټګۍ نه پاکو ټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کدما ودونکو له کابل سیمو نوی منتخب شوی سنټرانو او د قومي سملې غړو د پنجاب او وزیر اعلی میا محمد شهباز شریف سره ملاقات کړې ده. د دې ملاقات نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر پر رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غړي حاجی شاجی ګل په مشرۍ کې د فاټا د قومي اسمبلی غړو او نو ټاکل شو سنیټرانو د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې ورسره د شمالي وزیرستان نه د متاثرینو په واپسۍ او هلته د هغوی په بیا آبادکاري خبرې اترې وکړې. لمشال ریډیو سره خبرو کې حاجی شاجی ګل وی چې دې ملاقات کې دوی د شهباز شریف سره د فاټا په ترقیاتي کارونو هم خبرې وکړې او دا چې د خیبر ایجنسۍ متاثرینو ته دي لکه د شمالي وزیرستان د متاثرینو خصوصي دادی پیکج ورکل شي
موږ ته وځه کوم نه باره ولې دې ته ولا پیکج ورکا دا هو چې بالکل زلا څل دا به البته ابم اعلان وکم راز وزیرستان ته وکړي په کار راځي باره ته کې باره پرم 4 لک روپے پیکج شوی خو دا یو ایکسترا پیکج دغه ورسره پنجاب پروینس نارت وزیرستان ته باره ته نو ورکړه ایکسٹرا کرے پر مخابره کرے
کله چې مشال ریډیو د دې خوختنو او ملاقات پاړه د قبایلی چارو د تزیه کار محب وزیر نو پختل نو هغه وی کله چې د قبایلی سیمو متاثرین په سخت کې وو نو پنجاب او سن ورته خپل دروازې بند کړي وي او ځ داخلک د خپل مسلو د حل لپاره د پنجاب د وزیر الله سره ملاقاتونه کوي خو وخت شي نو د قبایلی سیمو واک د پاکستان د صدر او د خیبر پختونخوا د گورنر سره دی نو بای چی دوی دا مسلې د وفاق سره راپورته کړي وي محب وزیر زیاته کړه
دا ملاقات آئی ڈی پیز کو مسئلہ یا دوی دفعہ پیکیج یا دوی دفعہ پسے ستونزو دے پنجاب حکومت نا یا دے پنجاب وزیرالہ نا دے کومکونو دے آخستو دا پرا فاستو نا کری بھی نو پدے خلقو سوا دے افسوس نسبل صحیح نشکے دے چھ دوی داؤں نا پیجنی چھ مونگ دے پارلیمنٹ دروازہ ہو ڈبو مونگ دے وزیر اعظم تلار یقینا دا دے وفاق سر مسئلے دی او دے وفاق بے حل کوي خو یو شے دے ملاقاتو نا یا پنجاب وزیرالہ چھ کم انوالومنٹ تے اگر دار اخائی چھ حقیقت کے دا دے پنجاب حکمرانی دا پدے پاکستان باندے او فاٹا سینیٹران شاید چی مجبور شوی وی چی ترسو پورے مونگ دے پنجاب باچا راضی کرے نیوی طرح دے وفاق مونگ چرا اس نشکا والا
مشال ریڈیو چکلا دا حاجی شاہ جی گول پولان دے دا پختنہ کی خواہ چی تاسو دا وفاق سر ولی دا قبیلی سیمو مسئلے نرا پورتا کوئی نو آغا ہوئے
وجہ دا وچی وزیر اعظم مصروف شو ہو دا مشرق وسطا پا حالات و بانے مجلس پا وجہ بانے امون تین دا پرائم منسٹر سو دا پرائم منسٹر ہو جی خیر تا سو خم خبری جی تا سو دے پنجاب وزیر اللہ سر اوکی نو آغا با مخی دیا زو آغا با بانے مشورا ہو
دا ذکر دا چی دا ملاقات پا دا سی وقت کے وکلل شو چی دا تیری میاشت دی وی در شمی نیٹی نا دا شمالی وزیرستان دا متاثرینو دا واپسی عمل پیل شوی دے او تر دی دا ما پکی یو شمیر کورنی خپلو علاقو تا واپس تنی شوی دی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
قدم آمدن کو دا پاکستان واکمن مرکزی گوند مسلم لیگ نون او دا اپوزیشن گوند تحریک انصاف دا عدالتی کمیشن جوړولو په یو تړون لاسلیک کړی دی د دې عدالتی کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال پټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال رابع اکرم خان راکوي
تیرشپا پنجاب ہاؤس اسلام آباد کی پمائدے لاسلک د وفاقی حکومت لاڑخا د خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار او د پاکستان تحریک انصاف لاڑخا جہانگیر ترین اکڑو پمائدے د گوا پتوگا د سخت د بلوچستان وزیر اعلی عبد المالک بلوچ اکڑو پمائدے د لاسلک قبول نپس د خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار خبری غونڈی تبینا و چی دا عدالتی کمیشن بکال 2013 د انتخابات غیر جانبدارا تحقیقات کوی د د پوینا دا معاہدہ پو پڑ مشتمل دا پدی کی د یوٹ کی بدلون ہم نہ دے شوے دو ویل چی پس ریش گھنٹو کے بعد یہ لڑکی یو آرڈیننس ہم جاری شی مطبوعات و تخپل و خبر کے اسحاق ڈار اویل چی عدالتی کمیشن با تحقیقات پر پنزہ سلوے خورس کے کبھی
اگر وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ
ددی عدالتی کمیشن دلار اکدا ثابتی گی چی الیکشن سم شوے وو او دا دا اولس دا خواہشات و مطابق دے نو بیا با دا پاکستان تحریک انصاف ٹول الزامون ختم شی او قومی او صوبائی اسمبلیان با خپل کار جاری ساتی او دا پاکستان تحریک انصاف چی کمی جمہوری ذمہ واریان پا پارلمان کی دی نو هغه با خپل ذمہ واری یعنی پورا کوي
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی ویناوا چې ملکی پارلماني مشرانو د دې معاهده توثیق کړی دی او دا معاهده به روان وخت کې شفاف الیکشن لپاره لار جوړوي
آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان
زګنم چې د معاهده لاسلیک کولو دا ورځ به د پاکستان د سیاسي او جمهوریت تاریخ یو مهم ورځ شمیرل کیږي ځکه چې نن د پاکستان سیاسي مشرواله دا فیصله کړي چې موږ به ملک ته د شفاف انتخاباتو یو ډانچ ورکو او روان وخت لپاره یو داسې سازگار ماحول پیدا کول دي او انتخابات په داسې طریقه کول دي پس چې ټول کام ته اعتماد وي
د ذکر د روان میاشتې په شلم تاریخ کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق شوی وو د عدالتي کمیشن په نکاتو کې ویلي شوی وو چې په دې کې به د سپریم کورټ ججان وي کوم چې د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي عدالتي کمیشن د تحقیقاتو د لارې د دې خبرې تعین به هم کوي چې آیا انتخابات شفاف او غیر جانبدار وو او کنه دا به هم ګوري چې درغلی شوی وو او کنه او د عدالتي کمیشن فیصله به منی د دوړ ډول ترمن سره د معاهده په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای
ملک کې چې دا اوس څومره الیکشن نه کیږي چې وی دی یاد کیږي نو د کې چټن چټ ټګي کیږي د ټګي دا امکان چې دنه هغه څوک نشي خارجولو ټګي کیږي او خبره دا ده چې په کوم انداز کې چې تاریخ انصاف وایي چې دا چې ټګي شي نو کې د شي هغه رنګ ټګي نه شي نو ما ته نه ښکاري چې د دې تحقیقاتو په نتیجه کې به هغه ټول خبرې چې کوم تاریخ انصاف یا د تاریخ انصاف چې کوم الزامات دی هغه ټول سل فیصد صحیح ثابت شي.
یاد دیوی پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان لاړه په حکومت کال 2013 په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګول شي وو. د سنه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په ډی چوک کې درنه هم ورکړی وه، خو د پېښور د آرمی پبلک سکول سانحې نه پسې درنه د ختمولو اعلان کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی د خبرونې دوه نمې تر رسیدلی او وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. پامیر ساحل نه به د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان حکومت د یمن ناکراری په اړه د پارلمان ګډه غونډه وربللې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پریکړه نن د نواز شریف په مشرۍ په شوې غونډه کې وشوه. بیان وایي د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه به د رواني میاشتې پر شپږمه کېږي. افغان چارواکي وایي په خوست کې په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل دي. په ژوبل شوو کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی همایون هم شامل دی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوي دي. رپورټونه وایي مخپټو وسلوالو په شمال ختیځ کینیا کې پر یوه پوهنتون برید کړی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. نن د سومالیا له پولیس سره نږدې پر ګاریسا پوهنتون کالج په برید کې ګڼ کسان ژوبل هم دي او د سره صلیب اداره وایي وسلوالو یو شمېر زده کوونکي یرغمل کړي دي. الشباب وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دا چې د تړون په اړه تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا خبره ظریف نن سهار وختي تر هغې وروسته وکړه چې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیانو د ایران اټومي پروګرام محدودولو او پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه خبرو ته دوام ورکړ. مصري امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په سینا ټاپو وزمه سیمه کې نن پر پوستو برید کړی دی چې پکې 15 سرتیري او 2 ولسي وګړي وژل شوي. د دوی په خبره تر برید وروسته په نښتو کې 15 وسلوال هم وژل شول. د برید پړه چا نه ده منلې. نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د یوې ودانۍ مخې ته چاودنه شوې. چاودنه سهار شاوخوا 4 بجې وشوه چې پکې مرګ ژوبله نه ده شوې، البته ودانۍ ته تاوان رسېدلی دی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له خوا شپږ میاشتې وقفې وروسته د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاري کړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې په نړیوال کچ د تیلو په نرخونو کې څه دومره اضافه خو نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د منځني ختیځ حالاتو په رڼا کې د تیلو پر رصد اثر پرېوتی دی چې له وجې په نرخونو کې اضافه وکړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې لږه اضافه وشي نو امروزه د استعمال شیان خرڅونکي د شیانو نرخونو کې ډیره اضافه وکړي نو حکومت لا د دې صورتحال مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼه هم خپل اداریا د تیلو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو څو میاشتې وړاندې حکومت چې کله د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو نو اولس خوشاله و چې اوس به د امروزه د استعمال شیانو په نرخونو کې هم کمی وکړی شي، خو بدقسمتۍ نه داسې اونه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې د هر قسمه شیانو په نرخونو نظر وساتي او کم دکانداران د نرخونو سیوا کولو کوشش وکړي نو په ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. اکسپرس ورځپاڼې خپل اداریا شمالي وزیرستان کډوالو په واپسۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن له وجې نه صرف ترهګرو خاتمه وکړی شوه، بلکې ملک کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ضرب عزب اپریشن له وجې په شمالي وزیرستان کې قریبا 1,00,000 خلکو خپل کورونه پرېښودل او د ملک په نورو برخو کې پناه واخیسته، خو قریبا 1,00,000 میاشتو وروسته د متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع شوه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د متاثرینو دوباره آبادکاري یوه مشکله مرحله ده نو د وفاقي حکومت دا ذمواري جوړیږي چې نه صرف د متاثرینو سره کورونو جوړولو کې مرسته وکړي، بلکې چې د کومو خلکو کاروبارونو ته زیان رسېدلی دی نو هغوی سره دې هم مرستې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی داس اخکاری چپا راتلون کی ہند پاکستان او چین با پا بحر ہند کی ایٹمی بسلی پر زائکڑی بلخوا واسٹری جرنال لکھی اغوان جگڑا وقت تر بلی لا نورا خونڑی کی گی دوڑ لکھنو غٹ برخ درتا انیسا اجمل وڑان دکھوی
نیشنل انٹرسٹ مجللی کی پدا سے حال کی چنڑے پاغ گواخونو غور کبھی چی ایٹمی وسلی لرون کی حیواد ایرانی دا منزنی خطیص لپارا جوڑا ولی شی پا بحر ہند کی تردی زیاد دا ایٹمی وسلو پیداوار پا خطرناک و بے ثبات توگا مخترہ زی مکاللی کی خکاری دا سے چی پراتلون کو کالون کی ہند پاکستان و چین با پا بحر ہند کی پگن شمیر کی ایٹمی وسلی پر زیکڑی سیڑون کی دڈیری مدی راہی سے ہند و پاکستان تا پنڑے کے تٹول و بے ثبات حیوادون و جنوبی ایشیا تا دا ایٹمی جگڑی لپارا دیوزے پسترگا گوری مکالی لکی دایوازی شکونه ندی بهر ملکی ڈپلومیٹان په مختلفو مکو د دې ویری لوجی له اسلام آباد را وستل شوی دی چې دواړو هیوادونو ترمنس با پراتلن کی ایٹمی وسلی او کارول شي پاکستان خپل ایٹمی اساسی نه یوازی د خپل ځان لپاره دفاع بولی بلکې دوی د دې هم جوګه کوي چې د هند پر ضد د غیر روایتي وسلو کارول لپاره ورته موقع برابر کړي بلخو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړو په اړه لیکلي چې افغان جګړه له وخت سره نوره خونړی کیږي تیر کال د پوځي او عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تر یو ریکارډ کچې پورې زیاتوالی شوی او داسې اس نښې نښکاري چې تشدد به دا کال ختم شي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې ډېر زیات تشدد لیدل شوی دی په سنګین کې دننه او په شاوخوا نورو سیمو کې په مرګ ژوبله کې اضافه شوې ده او دغسې په لشکرګاه سیمه کې ګڼې خونړۍ چاودنې هم شوي دي مکالل کې په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې نه په شا کېږي افغان سرتیري او پولیس د یو مشکل پسرلي لپاره تیاریانې کوي زیاتره کسان دا باور لري چې افغان ځواکونه به په هغه ځایونو کې بریا ترلاسه کړي چېرته چې بهر ملکي ځواکونه د هغې طریقه کار نه دی کامیابه شوی
تاسی پام یو بل نړیوال رپورٹ په اړه هم راګرزوم د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه خبرې ترینن هم دوام لري ایران وایي چې ایټمی پروګرام یې پر امن مقاصد لپاره بل خو نړیوال طاقتونه غواړي چې د ایران د ایټمی بم جوړولو صلاحیت مخه ونیسي پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ خپور کړي چې تفصیل یې د یو وړو کې د میرستو وړاندې کوو د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د نړیوالو طاقتونو او تهران ترمنځ خبرې ترې نن هم په سویټزرلند کې دوام لري د ایران او د شپږو نړیوالو طاقتونو لوړپوړي چارواکي د مارچ 28 نیټې نه وړاندې د ایټمی پروګرام معاهده لپاره چوکاټ جوړولو کې ناکامه شوي ول د خبرو تر مقصد ایران د ایټمی بم جوړولو صلاحیت مخه نیول دي چې په بدل کې به پرې بندیزونه لري کول کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمایر ویلي چې په لوزین کې به د اپریل په 2 منټه هم خبرې اترې کیږي چې سیاسي موافقې ته رسیدو لپاره هڅې وکړي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر چې د اپریل په لومړۍ نیټه په خبرو اترو کې پرمختګ نه کېدو له وجې پیرس ته تللی و بیرته خبرو اترو لپاره راستون شوی دی د اسمینې باڼې وایان جوش آرنس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د ایران لپاره د ځینو فیصلو کولو وخت رارسېدلی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف صحافیانو سره په خبرو کې ویل چې دا د تهران نه بلکې د نړۍ د طاقتونو کار دی چې په خبرو کې پرمختګ وکړي د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړي هیوادونه او جرمني غواړي چې د ایران په ایټمی پروګرام د بندیزونو تصدیق وکړي دغه هیبات ایټمی وسلې جوړی نکړي د 2013 کال په نومبر میاشت کې یو عبوري معاهده شوی و چې په دې کې دوه ځله مهلتونو نه وړاندې موافقې ته نه رسیدلی ایران وایي چې دغه هیبات ایټمی پروګرام پر امن مقصدونو لپاره دی د دواړو خواو چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې مهمې نکتې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لرې کول د موافقې ناکامۍ په صورت کې په ایران بیا بندیزونو لګولو او د ایران لخوا غوښتنې شاملې وي
دا مشال ریډیو ده
مشال اړیو ته تاسې واګي کډمن اوردونکو د خیبر پختونخوا په بنو او شاوخواو کې میشت شمالي وزیرستان به کور کړل شي خلک وايي هلته روان بارانو او تیزو بادونو یې ستونزې لا زیاتې کړې دي دوی له مشال اړیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی د ستنېدو غم وخوري او دوی دې له دې مشکل حالت وباسي د مشال اړیو خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري
بنو ډومیل تل وزیر او خواوشا کې د تیرو دوه ورځو نه باران ژلې او سخت هوا کې یو خا د خلکو ولاړ فصلونو ته توانونه اړولې نو بل پلو د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي د ستونزو سره مخ کړي دغه کډوال وای باران ژلې او هوا یې خیمه په بل مخ اړولې او خیمو کې ماشومان او زنانه ټوله شپه په ویر وو دوی وای چې باران وشي نو چی کڑی وی او اخلی پخلی درا کی هم نه لگی افاربنو ڈومیل آغا خیمو یو کڑوال مجیب چی پخ پلای زان لا تیار کڑی وای خیمو که دا برانونو نا پا مشکل که دی او دولت نا مدد غواړي کنی زر دے خپلوسی متاستا نکڑی
مشتا زیو تکلیف دا دی تنبی که دارتا او دا ویچی یا واپس کوی یا نو واپس کوی مشتا دا پروگرام سیٹ کوی یا دا کمریر دا جڑی کوی یا دا قلر دا ویچی لوٹ شای وی گاو منا در از یو تکلیف مشتا را سدلائی دا مشتر سرائی وچی بدیا پراتی وی اوڑا ویڈ کی دا غاز بدیا پراتی وی جالای دم را زیتا جالای وی چی بیندازی زیتا جالای وی دا تر پلو غون پر شوی دی یو نه دای پته شوی رغرامی وپسی دا خپل مشتارو کو یو شای نه وینا غوڑی
یعقوب خان وای شپې محل باران او ژاله لکابل ای ماشومان او زنانا په ویرو
کلا دا باری مینا وی کلا دا ژاله وی کلا دا تکلیفینا وی خو مجبوری دو همی رتا واسطا کات نستا پر باندې دا وشه چې حکومت می سره شګړا وکو ماشومان ته حال خو یو ور چغه پغاوا چغه پغاوا
رفیق اللہ وای نور د خیمو جوان تنگ شوی او دولت د امیر علی میران شاہ تحصیلونو واپسی پلان اعلان کړي
تمبین سے مستان در صاحب برنر بن جلی او شول ډیر تقریبا بن تیر شول او می زدا تقریبا ار سے برداشت کوي او برداشت مګړل او می وی چې میرلی او د میرم شاہ تحصیل نه خپل واپس کمی خپل وطن ته ولا جی سی په پر دی وطن پند دل شي او سی تهیر سی خپل وطن ته مجدری می خاط تحصیل نه جګم دی میرلی او میرم شاہ دی د میرلی میرم شاہ واپسی نه شي ویل نه شي مج گنا گیم کڑائی دائی متاثر دا حال گی تکلیفی نہ دے حال گی تر کڑی دی
کسا ہم دولت دا شمالی وزیرستان کڑوالو بحالی دعوے کوی او میلیون روپے دے لڑکے خرچ شوے خو پا خیمو کے جوان تیرون کی کڑوال دستونزو سخسر ٹکوی او دا غختنا کوی چے سنگا دولت دا کڑوالو واپسی لڑائی شروع کڑے نو میرالی او میرانشا تاسیلونو خلق چے پا مکمل توگا دا سیمینا پلکونو شمیر کے روتلی خپلوسی متادے زر تر زر استان کڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
قدم اردن کو تاسی دا مشال ریڈیو خبرونی تا وگی پا دی خبرونی کی تاسی لپارا یوشمی نور رپورٹون هم لرو استاسی پامبل رپورٹ پا لور را گرزوم دا په پیښور کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای خبرداري ورکړي چې خوړونو او سیندونو سره نږدې سیمو کې د روانو بارانونو له وجې د اوبو کچه لوړېدای شي. دغه ادارې متعلقه ضلعو چارواکو ته د انتظاماتو پورته کولو او ویښ بیدار رسېدو هدایت ورکړی دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې پی ڈی ایم ای خبر پانه تر مخه خیبر پختونخوا کې چې کومې سیمې د خوړونو یا سیندونو سره په غاړه پرتې یا نږدې دي د هغو ضلعو انتظامي مشرانو ته د چمتو اوسېدو او د انتظاماتو هدایت کړې دي چې پکې دیر سوات چترال دیر اسماعیل خان چارسده نوخار او پیښور شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د انتظام یا مخنیوي ادارې یو غړي اعجاز خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه په غټو سیندونو کې د اوبو سطح خطرناک نه ده خو ولې د بارانونو د ډیرو کېدو هیڅ پته نه لګي او څه وخت هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي نو باید چې څومره هم سیندونو سره خوا کې اوسېدونکي خلک دي هغوی دې ډېر احتیاط وکړي.
سره چې کوم حاضر وخت 10 بجې چې کوم رپورٹ راغله کې نو هغه کې سوات ریور ایڈ خوازه خیلا کابل ریور ایڈ نوشیرا بوڈنی نل تخته بیگ کلپانی نل چکدره منډا ہیڈ ورکس دا په نارمل دغه کې رواني دي. دلته زموږ چې کوم سټاف دا وړ ډیوټي نه موږ لګولې غنا چې هغه ټیم په ټیم دی د گیجو نه دي پورا د اپریل میاشتې ده نو د کې بارانونو ډیر زیات فورکاست دی. دا پر ادا چې هغه بډې احتیاط کوي جی ډیر زیات به احتیاط کوي ولې چې او بو داګه اس پتن لګي چې سټیم زیات شي کم شي
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه وایي چې اپریل ټوله میاشت کې ټوله خیبر پختونخوا کې د وقفې وقفې سره د بارانونو لړۍ به دوام لري او ځینې خوړونو کې هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي.
ټول خیبر پختونخوا کې د چترال نواله تر ډی خان پورې تقریبا هر علاقې کې وقفې وقفې سره بارانونه جاري وي. بعضې علاقې داسې دي چې کوم ځای کې خوړونه راځي نو هلته هغه علاقو کې چې داسې تیز باران چې کوم چانسز پکې وقفې وقفې سره شته اوسي
د پامل دا چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای په ټوله صوبه کې ضلعي انتظامی مشرانو ته هدایت کړی. کړی دی چې کوم سیمو کې هم سندونو او خړونو سره خوا کې اوسیدونکو خلک دي، هغوی د هغه ځایونو نه لرې کړي او د څه قسمه نگاهني حالاتو مخنیوي لپاره د انتظامات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدر مانوزن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږ یې د پلوچن په مرکز کوټه کې خلک د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ د اوبو له نشتوالي نه هم سر ټکوي. د دې خار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وای چې یو پلو د سرکار په لګیدلو نلونو کې اوبه نه راځي، نو بلې خوا ته یې د ټینکرو مالکان په دومره ګرانه بیه اوبه ور باندې خرڅوي چې د زیاتره خلکو تر وس وتلی دي. اوس پوښتنه دا ده چې په کوټه کې رښتیا هم د اوبو د نشتوالي مسله دومره جدي ده، او که داسې ده نو وجوهات یې څه دي او حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره څه کوي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د بلوچستان د سرکاري شمیرو له مخې د کوټې ښار د یو نیم لک کسانو لپاره جوړ شوی وو، او اوس پکې تر 28 لک زیات خلک ژوند کوي. د ژوند په یو شمیر برخو کې د مشکلاتو ترڅنګ د کوټې ښار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د اوبو له نشتوالي هم زیات سر ټکوي. د کوټې یو شمیر اوسیدونکو د مشال رادیو په حجره پروګرام کې د دې ستونزې په اړه داسې خبرې وکړې.
اوبه نسته، بالکل نسته. په دوی ورځې کې راځي، هغه هم 15 منټه راځي، 40 منټه راځي.
دلته خو د اوبو ډېر مشکلات یا تو بالکل اوبه سته نه. مر د ټینکرانو اوبه راوړو په 1000 روپۍ بند ټینکر دی.
ډېر سخت کمی دی، ډېر سخت مشکلات دی د اوبو. د
پایپونه لګولي دي، اوبه نسته. دا نوي پایپونه چې لګېدل په دې کې لا نه راځي، دوه کاله کې اجازه خو ګر سره ستاله.
اوبه نسته په ټینکیانو کې، خلک راغواړي د برموسه په پیسو باندې. اوس 500 روپۍ دي، بیا ګرمي راځي په 1200-1300 روپۍ. هغه به مې وجمه مخکې ته نوم لیکي بعد هغه بتا ته درسیز.
د کوټې د شاریانو د ستونزې مې د بلوچستان د امر روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نو ابیاس خان جوګیزی مخې ته کښې شوې. د ویل چې د هرنای او زیارت ترمنځ یې د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې اوبه به یې کوټې ته ورکول کېږي، خو د ده په وینا دا پروژه به تر 2 کاله زیات وخت اخلي. نو ابیاس جوګیزی وویل چې دوی اوس مهال پر هغه څه کار کوي چې په لنډ وخت کې ګټه غریب ولس ته ورسیږي.
یو وجه دا ده چې دلته لوډ شیډنګ زیاته وي. که بجلی پروي نو موږ ته هغه کوم تودلان چې چالو حالت کې دي موږ دا اوبه پر کولای شو، لیکن دلته تقریبا 8 ګنټې 10 ګنټې لوډ شیډنګ نو هغه اوبه موږ نشو پر کولای. بل کوم کمرشل پلاز دي یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دي، سروس سټیشنان دي، دي ته یو یو انچ دو دو انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو اوس پر دې لګیا ما ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو غا ورکاټ کړي دي چې یار به غریب ولس ته موږ اوبه ورسو، بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کړي او دور اوبه ورکو چې هغه د حق جوړیږي.
د کوټې د شاریانو په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې د دوی په وینا د ټینکرو مالکان اوبه په دومره زیاته بیه ورباندې خرڅوي چې د دوی تر وس وتلې دي. نو ابیاس جوګیزی دا خبره ومنله چې دا ستونزه سته او د ولس ګیله پر ځای ده، خو د ده په وینا دوی د دې مسلې د هواري لپاره هم د جدي ګامونو اخیستو لپاره تیاری کوي.
دا بالکل د دوی خبره زه صحیح ولم. ټینکر مافیا او د کوم واسا مافیا دنه دادو شریک دی. د کوټ په حواله له میر سره میټینګ کوم او ټول د علاقې ناظمان کونسلران پر دې کار اچوم چې هغه پر دې چک ساتي او هر ځای ته پر فکس ریټ هغه ریټ چې موږ ټاکو هغه ریټ باندې به هغه خلکو ته اوبه ور ملوږي.
نو ابیاس جوګیزی وویل چې کچیری د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د کوټې د اوبو لپاره اعلان سوی 10 ارب روپۍ د چارواکو د جیبونو پر ځای پر دې مسله لګول سوی وای، نو نن به د کوټې شاریان د اوبو له نشتوالي سره نه مخامخ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
قدرمن اودونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ، لوستل هم شئ، او د ټول رپورټونه تاسو الته کتل هم شئ. د خبر پختونخوا اسواس سره تعلق لرونکي توبسم عدنان ته 13 میاشت په امریکا کې د خزو لومړی جرګه جوړولو او د همت او بهادرۍ ایوارډ ورکړل شوی دی. توبسم عدنان وایي چې د سره به د خزو حافظ حوصله افزای وشي. د سوات تبسم عدنان سره د مشال راډیو خبريال نیاز احمد خان خبري کړي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
د سوات سیدو شریف سره تعلق لرونکي تبسم عدنان چې ورته د خزو نړیوالې ورځ په موقع امریکایي حکومت د همت او بهادرۍ حوصله افزای نړیواله جایزه ورکړې ده وطن ته بیرته راغله. دغه جایزه په اړه دوی وایي،
خدای د هغې هرې مظلومې زنانه ایوارډ دی کومه چې په سنسه طریقه باندې د خپل آواز پورته کولو کوشش کوي او په سنسه طریقه باندې هغه ځان له خپل حق حاصلولو کوشش کوي.
کومه وجه وه چې د دنیا په لسو همت کوونکو ښځو کې ستا نوم راغلی، د دې په ځواب کې دوی زیاتوي،
زموږ په معاشره کې زنانه ته په جرګه کې د شمولیت حق نه دی حاصل، نو چونکی ما خپل یو کلچر چیلنج کړی د خپل حق ته پاره، د خپل خویندو د حق ته پاره، نو په دې مت کې مالا هغوی بیا د یو اعزاز راکو.
خویندو جرګې تر دې دمه څه کارونه کړي دي او څنګه د ښځو مرستې کوي په دغه اړه دوی وویل،
موږ د سلور پنځه د سوري کیسز کړي دي، دسی پکې موږ له د قتل کیسونه راځي، دسی پکې موږ له د ټرافیکینګ کیسونه راځي، درې سلور پکې مال د ټرافیکینګ کیسز رالل. جرګه زموږ په خپل ملا پس کې کینی، نو دا غي حل راوازي، خو چونکې چې غټي ته خبره واوري نو بیا موږ باقاعده زموږ لیګل اډوایزرز شته، نو موږ باقاعده دا غو نمرستالو او زموږ د حکومت سره قوانین جوړ کړی دي، په هغه حساب سره په عدالت کې بیا غوله فری قانوني امداد ورکو.
دا وخت د سیمه کې خزو ته کومې لوی مسلې راپیخې دي په دا اړه تبسم ادنا نوای،
هغه یو د ټرافیکینګ د کمی جنکې چې خرسيږي د واده په نوم باندې، او بل دلته کې د حالاتو د وجینا هغه که هر رنګي حالات راغلي دي، کاغه جنگ راغلي، کاغه سیلاب راغلي دي، کمی خزي چې پاتې شوې دي، کمی زنانه چې سرتوري پاتې شوې دي، زوایم چې دا غوي د پاره زمونږه هیڅ قسمه سهاله زل نشتی.
تبسم عدنان وای چې وړاندې دغه جرګه دوی نور سیمو ته غزول غواړي. تبسم عدنان داسې هلې ځلې کوونکو زنانو لپاره خپل پیغام ورکوي،
زه دم پیغام ورکول غواړم ټولی دنیا ته چې خپل آواز دی پورته کوي، خپل خبره دی کوي، او بل دا چې د بل مظلوم سره دی د اغه ته دی داغه د حق د حاصلولو کې داغه د مرستې کولو کوشش کوي.
تبسم عدنان وای چې دوی په خپل کلی کې او د سواد بل بل سمو څخه داسې زنانه را جمع کړي دي چې د خدمت جذبه لري او د هغوی سره په ګډه د خزو مسلې په خپل حل کولو هڅه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کله ما درکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیږئ. د خبرونې د دې روانې غړې اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم، هغه د مشاعرې دی د نارنج ګل چې د تیرو سو کالو راهیسې د یوې میلی او مشاعرې په توګه نمانځل کیږي. سه کال هم د یوې درنې مشاعرې په جوړېدو سره ونمانځل شوه چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه ورته په سلګونو تنه شاعران بلل شوي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه، په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل،
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه ډالۍ کوي، او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې زمونږ په ملک او ملت کې شته دي، هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته، تاسو ته یې خایم را سره ښه سبقونه شته، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته، نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی، زد نارنج ګلیم زما هم قدر پکار.
ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګدرونو ښکلا ګډه کړې وه.
چنار می سمره ښکلې او ګدر زما د چم خډک وی نمستیو، مازیګر زما د چم موسم شکانه شو، پسرلی لمن خورا کړه، ګلان پرې رازرغون شو، فتورغر زما د چم.
خو ځوان شاعر گیتا احمد زی بیا په خپل شعر کې د ورانو ګدرونو او کودی کودی منګیو زوراولې وه.
هر کسکه د منګیو خړ کو
ژوندی پراته دی ژوند ژوندی دی خو په کلي کې ګودر مې نشته خیو لاسونه مې قسمت داسې تړلي راته د هر میدان ډګر ته ځمه خو سنګر مې نشته.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې عاطفي او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
د مشاعرې لحن د مشاعرې پیغام بدل شوی دی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بیرته عاطفي او مینې نیولی هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
د خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورنی سره په روایتي انداز دانچی هم وهلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
که زما درګو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږوي، د خبرونې کې تاسو د نارنج ګل د مشاعرې حال واورئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
کله ما اوریدونکو په همدې سره د مشال لړۍ وروستۍ خبرونې پای شي بوته را ورسېدو. سو شی به پاتې دي پکې په امیر ساحل ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان حکومت د یمن ناکرارۍ په اړه د پارلمان ګډه غونډه وربللې ده. وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی دا پریکړه نن د نواز شریف په مشرۍ په شوې غونډه کې وشوه. بیان وایي د خامې اسمبلی او سینټ ګډه غونډه به د روانې میاشتې پر 6 کېږي او دا چې پکې به هره فیصله د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کېږي. افغان چارواکي وایي په خوست کې په ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل دي. د خوست سرپرست والي ویاند مبارز محمد زدران مشال راډیو ته ویل برید نن سهار هغه مهال وشو چې ګڼو خلکو د عبدالجبار نعیمي او نورو چارواکو پر ضد لاریون کاوه. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوي دي. دغه عدالتي کمیشن به له درو ججانو جوړ وي او په یوه نیمه میاشت کې به دا پریکړه کوي چې په خاباتو کې درغلی شوی او که څنګه. رپورټونه وایي مخپټو وسلوالو په شمال ختیځ کینیا کې پر یو پوهنتون برید کړی چې پکې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. نن د سومالیا له پولیس سره نږدې پر ګاریسا پوهنتون کالج په برید کې ګڼ کسان ژوبل هم دي او د سره صلیب اداره وایي وسلوالو یو شمېر زده کوونکي یرغمل کړي دي. الشباب وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن وویل د هیواد اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دا چې د تړون په اړه تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. د ایران اټومي پروګرام محدودولو او پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه خبرو ته لا هم د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران دوام ورکوي. مصري امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په سینا ټاپو وزمه سیمه کې پر پوځي پوستو برید کړی چې پکې 15 سرتیري او 2 وګړي وژل شوي دي. پولیس وایي وسلوالو نن د سینا په شمال کې د سرتیرو په بیلو بیلو پوستو برید وکړ. د دوی په خبره تر برید وروسته په نښتو کې 15 وسلوال هم وژل شول. نن سهار د اوکراین په پلازمینه کیف کې
د یو ودانی مخ ته چاودنه شوه. په ودانی کې د یو بانک دفتر او په دغه چاودنه کې مرګ ژوبل نه ده شوه او د بریټ پړه هم چانه ده منلي. د ترکی امنیتي ځواکونه وايي نه برتانوي وګړي شانت د وختو هڅه په تور نیولې دي. د ترکی پرس فوج 13 ورځ په یو بیان کې ویل دا کسان له شام سره پر پوله د ترکی په هتاي ولایت کې نیولې. دا نه معلومه چې دا نه کسان ولې شانت وختل.
قدرمن اونور کو هم دې سره د مشال لړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. تاسو قربا ګلایاز د خبرونو ویون کې پامیر ساحل ټکنیکی همکار علی محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې صفو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلري او خوشاله اوسئ.